په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پایل لري سات په خبرونو کو د کابل په دشت بچی سیمه کې په یو چاودنه کې لکتر لګه وطن وژل شو او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټ کې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت بچی په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په خواشنۍ سره زموږ وطن هیوادوالې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمه ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا کومې ډلې نه ده اخیستې، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، د مخکې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې د طالبانو د مشهد فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلي څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د رواني لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د $70 میلیون بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښکلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي $400 میلیون ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویلي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه بل کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په محل د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزت چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی ترک د خپل سفر لپاره مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه کړې و او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلې ده. استرالیا اوس توپوهنه کوي د اولو بغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې و لوبې کړي چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کنوانس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږه کې هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کړل شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
د په لوجر او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل.
سپین بول دکته نوی راستان شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې دلته پراته یو، بس هیڅ د سرپناه نه لرو، یو شی نه لرو، بلامو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړه باید لغوه شي چې د دې په خبره تبیزید یا زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګکې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. ربل خو په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپل مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې شوي او له خپل اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهیږي. همدا ډول کسان چې تیر ولاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی، له دوی د ډیرو کورونو په جګړو کې لمانځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستنه کړي. هغه تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدا راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي:
د په لوجراو او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل، تند باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم را نه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی میشتیدنې کمیټي غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت درسنۍ او مرکز خبره کړي وای
چې هغه فعالیتونه د مهاجرینو د فاره د سرپناه جوړول دي او د هغه د فاره د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغه ته مثلا صحي او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغه تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې د مډیر فعالیت کړي دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو زورونی او افغانستان ته د سنولو راپورونه ازادي رادیو خبره کړې دي.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وای په تیر څو ورځو کې شاوخوا 300 زره افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه کړی شوی دی. خغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نوي راستنو شو کډوالو سره د لیدنې په مهال ویل دغه کډوال بل لمړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا لکه کې دوه سره به خپل سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې بیا یو شمیر نوی افغانستان ته ستنول شوي کډوال وای هوا سړه ده او دوی ډېر مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته بلمړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د حواله سمېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیر څو ورځو کې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300 زره ته رسیدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3 لک بالا خلک زیات راغلي دي. ازدحام د مهاجرینو اړوند مشکلات دي ا د نش برابر دي. یا 300 یا ډالر ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره راغلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولې دي ورک دي هیڅ نه لري او بل داس خلک دي چې رېجستره نه دي نو ډېر محدود کومه کوي یا د کورنۍ د پر لا زر افغاني ورکوي او یا ورته 200-300 ډالر ورکول کېږي. دوی ته په کار واچ دوی ته پوره کومه ورکړای وای او پرامرست خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بستر او کمپاله او نقد پیسې 2 لک یو نیم لک روپۍ دې تور کړی شوې.
خلیل حقانی د غراز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوکه وکړه. ابل دغه هیوا د یو غشتل چې د افغان کډوالو لزبروبنی لاس واخلي او هغوی ته وخت ورکړي ترڅو په قرار هیوا ترستانه سي.
واهلو د باول دي سکنجه کول دي نول دي او بندیان ول دي یا کورونه ورانه ول دي یا د مال ضبط کول دي باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاده وي وسم د دینه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دیتہ وخت ورکی په خپل مناسب وخت نه جمع دا یقیني دا او د خپل امکانات سره هغه ملونه چالت تلوي کله په ډیر خوري غریبۍ د لاس په ګاډي مزدرا کړی دو کورونه آباد کړی دي دی باید هغه ملونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازه ورکړي دی باید یې سره راشي خپل سره.
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوي او دوی امرستو ته اړتیا لري.
نوم عزیز الله دی مستل ترغلی یو د 15 ورځې کې شل ترغلی د 15 ورځې کې دلته پراته یو بس هیڅ د سر نه پنانه لرو یو شی نه لرو بالا مو وساریانو چې موږ کوم خواته لاشو حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سر پناه راکړي یو ځای راکړي ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای ځای باندې یو ځای جوړ کړو موږ خو خپل وطن ترالو.
مانم شراب الدین دی د کراچی اوسیدن کوم. کم سے کم سلر اشکال کی غلط میں پیدائش ہے غلط میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا گور زائی میں پاتس ہو ہر سا پاتس ہو بس کاٹ یار سر ہونے کاٹ ایم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولدک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدې کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به هم د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستانه یو شمیر راستنه شوی کډوال د مرستو دی ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وای خوراکي توکي ورکل شوی خو یو زین نور بیا وای چې تر اوسه ورسره لازم مرستنه ده شوی او یا هم لګي نقدي پیسې تر لاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دی خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنۍ مرستو ترڅنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر 3 کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي.
خوراکی مواد راکی کم روپی راکی زمائی رکھنا
په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې رستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10 افغانۍ ورکړل شوې. یو بل رستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته د رستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
مخ په تورخم کې دریا څلور شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یوړ ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو زنګ در وهو، ښایي 15 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نقدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کمپ کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته راوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغې به انشاءالله د خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلې کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنیدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یونیسیار او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکسپانه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د 2 ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت هغه راز د بیرته ستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبه په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر څه باندې 300 زرو ته رسیدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هیواده وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا
تا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خره غلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټون کوي، خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپی هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبي تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم دغه سیالي دی پیښ شوی چې پرانچیز کې دی یو کس له دغه سخت شی بو خپل لوبډل راو باسي او هغه دی په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډله دی بریا ته ورسې. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې اشمت شهیدی ډراپ ک او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې د ډیر شومندو ولاړو مجیب رحمان ډراپ ک مجیب زدران، له هغه وروسته د سره د اواز خپل فری لوبه کوله ځکه د پدی نو متيقن چې د بوکړه شي د غسیلی د توګټي استرالیا ته د اواز هغه څه کول چې د پی مشهور د غټ شاټونه وهل کم بال چې بده د په ایریا کې یا ساحه کې او هغه شاټ به حتمن بولډری تر ساوځه کده وانکیډي لوبغاله چې د بولډری لنډي دي او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي، نو هغه دوه درې چانسونه و چې د ترلاسه کړل او بل اخر خپل دغه یو تاریخي پاړی په دې لوبغالي کې ثبت کړه.
لدی ورسته چې کیږي د افغانستان بل لوبل جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې افغانستان بل لوبو وګټي؟
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه پیلو بوتا لاره پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالي وبایلي په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالي وبایلي، او افغانستان دغه سیالي بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او کچیر هغه لوبډلې هم سیالي ګټي او افغانستان هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ لمخه هغه لوبډلې مختزي چې د چان نیټ رن ریټ لوړ وي، خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن کچیر افغانستان دا سیالي ګټلې وای نو له دې حالت راوتلای شو.
کور ودان بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا د غلوبو وګټله، د وولو بغړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نیو پوره کړی او 203 نیو منډې وکړې په واتسل وختم اور کې. د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې پورس.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمې ونړې والا موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې د وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او پترس کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په محل د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده، او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې خی د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غړو واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له بریدو وروسته د غزې روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطینی قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخ کې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کې دوده، او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښه په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر پترس کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزا د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزا کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه للس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزا کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرایل او صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه موده پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لندو وقفونی ولوت تیاری وخوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د غلط سرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزه د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې وسیږي ولکېته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغو شي چې د دې خبره طبي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخنیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه په سعودي عربستان کې د دوشنبه پر ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې خبرې کولې. د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپل حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپل نجونو او خوځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او خوځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغیزمن تمام شي. د خوځو د حقونو وی فعال مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دیني علمان متخصصین یم هر څوک چې مسؤل دي که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي په طالبان پر رسمیت ونه پیژني، ځکه یوازې په خوځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوه ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو د چې نګدي دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظرې د نجونو او خوځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاو غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. په داسې حال کې دا چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې میرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې خوځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د خوځو د همیاري بنسټ مشره ګل چهره افتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي رادیو سره خبرو کې لزندانه د خوځو د ازادي غوښتنه وکړه.
زمونږ د دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بیل کومه ګنا اسیران دي. دوی یوازې د انجونو د شوانځي لپاره چې اوس ترلې دي عدالت غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت تل په افغان جنو او خوځو د لګول شوی او بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بلل ده. خدای دا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندې دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت تر څنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او تر څنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لړ شروع جوړ بیا او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو له د ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پېښته بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا وس ول دانه ځنه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یوات قانون د داسې دوی دونه زلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشری حقوق ولا څس ولا د نور نړیوال څس ولا چې دا ورته وایي راهسته واسطه خو سید چې وطن ته راوسته وي نو تاسو د اشتمنی ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سر دونه زلمون ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره اخو سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو دې ټول اړه خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشتن نړیوال څخه چې دغه سی ونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه زلمون مکوي د خلکو سره دا ولې داسې کوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما د نظر د انسان د فار کاغه نارینه وي کې شزنه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخابی ساينس وی تیبی خوش سند ودرې په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابی تر کچ پرې د زنانو مردانو لپاره تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یو نیز خبرونه مهیروي په افغانستان کې شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا په مخ کې د خبرونو لندېسته د کابل په دشت برشي سیمه کې په یو چاودنه کې لکتر لګا او وطن وجل شوی او شل نور اټاپیان شوی دی. په کابل کې طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالص زدران نن په خپل ایکس پانه د دې پی کې پخلی وکړ او وی ویل د شپې برچې په سیمه کې د ملکی خلکو د سورلې په یو کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه کې خلی چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابو ظبي کې د کنسلۍ څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انکلی چې افغانستان له څلوېختو کلونو راهیسې پر لپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هواد کې له تر ټولو ځانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمن جګړه په غزه کې روانه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو شپږ 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی خو استرالیا د وو لوبغاړو په سوځېدو په وڅلوېختم اور کې دغه هدف پوره کړ یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکي جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
فوګوریدونکو تانې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږی ګو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطی کوي داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کوي
هغه کول شي ورزش وکي نو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تا تیز موټر زغلوي او لنور سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې زده نوي خو د سیندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډیږي. سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټه په یو وخت څکوي، جنګونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجګ شول پکې په دې بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. ډنډ ته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان ورټاپ کړو. یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی و زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باورې دی چې د پوهې لاړې ریدو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه. یو لیونتوب حالات و هغلته و شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې دی. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زمونږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غرا کوي ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړو پرېښی د بېخي یخ شوی ونو. د نورس فکر کړی چې دا سې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو د باندې سره خبره سره معلومه کړو پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سم اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کړه پنځم ښکاره کړه تر جنګ سره ورته چاکوګان سره ورسېدل خو بیا بیرته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دی د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زهر څه کولای سم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کول لپاره نه دي. موږ ممتل لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حالات چې مثلا کچیرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ګولیږي زندان ته ممدار دا چې موږ د فامیل نوم خدشدار کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو ممدار دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سی نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کینی زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زولې دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که پنیشي کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرشي کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاس ورنکي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولار واپوز یو الحق شم سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، دی چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتربلی درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانو نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې زه دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو منئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېر مهم دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمنده کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېځي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وایو، ورته اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفوو؟ هغه باور تر تو ته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نه شي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ وخت کې زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سچ شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کوم سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادان په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم، او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه، یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټه ویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نه ښکاره کېده، او هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیول او دی راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالیجې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب و دی ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه دی الکانو بم راته ویلې چې ولی ووهلې ولی ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چیرته په هماغه اداره کې والی وای او د ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مې اومد خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته، دوه جمې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد له لغاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کار سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره بخیل اخته نه پرګند نور سازان سره نو کو مثلا په اسلام کې و هر ستا یا عقلا مګوای سی و هر ستا دې مطلب دا نه ته یو شاګرد د کوون کې دومره وای سی هغه بخیل نه د انسانيت غوښتنه دومره وهلی دا هل په اسلام کې خو یا وره نه سه بلکې بخیل په انسانيت کې هم نه سه داسې وهل
مولوی بسم الله وای زکون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې ل درس او خوانزي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زکون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی می پاول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویق او سی ابل دې ته مې روپی ورک ول دې مې غته ډیر ناز ورک او هغه خپل دې ته مجبور وسی هغه درس ونه ما یو ملګری دا هغه ما تر ته چې ما زمن درس نه وای دې ته پک الحمدلله واس ورکړ ما ورته ویل چې زوی دې زکه درس نه وای چې ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې په کور کې هم کساته او ته ستړی ماشومان دې مخته خوړل تیر خپل لاره ته واچو د سکار باندې وکړه چې هغه مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کوي ما ورته ویل چې مان تیر په موټر کې کېنه د موټروان سره کې دینار کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایې چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمی ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وهی درس ته به متوجه کړي خدا سي پېخي هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجز د کون کې عیب شوي دي
هغه لکه دی وس پنی خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کینو هغه پستر کې ولوګیږي یا مطلب سترګې چې رسوي داسې ملي دلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیخيږي به والدین رجل غو سره هم مشکلې کدا سي والدین وسی هغه سناسي علم او دانش په ولري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او باز کسان سي هغه بيخي یو لوی معضلات ر جوړ سي او مشکلات ر جوړ سي او سبب دي کیږي سي اختلافات مابین کې راسي او تر سره ولې خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور دی چې یو زده کوونکی ډېر شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې پوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته خلکو تر مخ نه تنهای راو غواړي سی څو وجه ده چې علت سی ته داسې چیلنج کوي سی هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه محول خرابوي نو ښه خبردار سی هغه سره خبر وشي او څومره سی د ته نصيحت او هغه خبرې فائدې رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائدې نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولې درس یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته د پریشان یو درس نه وته بل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او سیړنه کړي وایي هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په خوانځي کې ونسي د خوانځي د قوانین دي او کچیر هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی تر رسمي یو اخطار ورکي او کدو هم ځینې درېم د تکرار کیږي بل اخر کولې سي چې والدين روغ وړي او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې څنګه فزیکی خشونت کوو کولې سي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهرباني او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهرباني او صمیمیت باید دوم رضایت نوي چې هغه شاګرد به ترنه سو استفاده وکړي نه ولا ګټه ترنه واخلي په عین وخت کولې سي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترسو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یا شیشه ورماتې د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له موال کې په تعهدنامه کې دلی کړل شي او سیس مکتب هر شي کې د شاګرد مات دغه توان ورکی والدین رو وکتل سی هغه شیشه برته جوړه کړی سی او په دې توګه کې یو دوزنه د تکرار سی نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي چې خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل سی دي د مونږ او ټول مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچیر دا ماتي ورانی توان یې مونږ خپل کورنۍ تر رسیږي
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږ اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم. درگاہ چوڑا مدیغ برگ بڑھلا
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگرد کلی پی ویا دا پوڑم دگرد کلی پی غور پوڑم دگرد کلی پی غور ستا پتن کی نستا بی نو لڑی زور سے گلنجو ویا دا Yeah.